سلامونه ستلیم شي افغانستان کې د شپې نه بجدي د خبرې خبرونه ته مو ز فريده سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان زمیلا مجاهد د پاکستاني چارواکو هغه ادعا ورته کړی دی چې وایي د هیواد په روستو نام نه یو کې افغانان خکیل دي. ښاغلی مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیلو پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې بیلابیلو پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې روسي څرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر هنرباني کروي چې ادعا یې کړې د پاکستان په وروستیو نام نه یو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. اغلی هنرباني کره پرون لیو پاکستانی ټلویزیون آج سره په امریکا کې ویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي. اغلی کره په خپل امریکا کې دا کړې ده چې د پاکستان په نام نه یو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو دغه هیواد ته ورغلي دي. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ویلي وو د طالبانو حکومت پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټې دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټې دفترونه یو میاشت وړاندې په کابل کې او درې ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوې دي. د راپورونو پر بنسټ د دې کمیټې دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو پر بنسټ د امام خمینی د مرستو کمیټه د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد وزارت ته مالیه ورکوله. د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونو تجربه لري ویل کېږي د طالبانو په تیره دوره کې هم تړل شوي وو. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنۍ اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تن افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته وربلل شوي دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوال لخوا دی د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د سرحد او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نخلیدیا دغې غونډې ته ورغلی دي. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات همش ویلي دا اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغې دریس هیڅ اغېز ونه کړي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه د قزاقستان له حکومت سره د طالبان د یو ترهګري سازمان په توګه ثبت دي. او د چین په پلازمینې بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې دمه لږ تر لږ 1 نمړه او تر شپږ 20 ډېر کسان نور بېدرک شوي دي. په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سختو بارانونو د اندازې له پله وسلو 40 کلونو کې په دقیق ښار کې تر ټولو زیات ورخت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې د ورځې تر اوسه تر پرون سهاره پورې په دقیق ښار کې 244 ملي متره زیات باران ورېدلی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د دولت په چارو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هنر باندې کار ویلي دي چې د پاکستان په وروستیو نام نیو کې افغانان خکیل دي او په دې اړه شواهد هم د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. په دې اړه چې ولی اغلی کر د غیدا کړی ده وړاندې په درته راپور کې تفصیل ولرو. لدی سره جوخت به د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تیر شپه په دخار کې لزګون افغانانی ولیدي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړی دي. باندې مو په راپور کې د افغانانو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه به هم راپور واوري چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویلي چې د سپینو تور زیړي د زیاتېدو د پیښو په پیښو کې البته زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلینو ویلي دي چې په دغې ولایت کې د کیلو لپاره ځینې سیمې مساعدې دي.
او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو، دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب لپاره.
په دې اړه به هم درسره پور ولرو چې ډونالډ ټرمپ نن محکمې ته د قاضي په وړاندې حاضرېده، دا چې تور ورباندې څه دی وروسته به یې درته راپور کړو. ولرو نور مطلب هم لرو، ملتیا مو غواړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنا رباني کړی دا کړی دا چې د پاکستان پر وروستۍ او نامنیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په پوځي چارو امریت کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې په خپله خاوره کې دي د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې له پولې بهر نامنی رامنځته کوي. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په وروستۍ او نامنیو کې افغانان ښکیل دي. هنا رباني کهر پرون له یو پاکستانی تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي.
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی. په ډیرو پیښو کې موږ ځنګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي.
جی افغان نشنلز دي.
اغلی کهر په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په نامنیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو د هیواد ته ورغلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستانی چارواکو د ورته ادعا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس ولري. هینا رباني کهر هم دا شان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکي دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوځ له مشر سره پیښور ته له سفر روسته پرون په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکیل وو او ویلې دي چې په یاده پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی د حقوق ترهګرو مخه دی ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دی او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. ښاغلي مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. مجاهد همدا شان ویلي چې دا ډول اداوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او د نوموړي په خبره کچېرې له پاکستاني لوري سره اندېښنې شته وي په رسنیو کې د ادعا کولو پر ځای دې له دوی سره مخامخ شریکې کړي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دې خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستاني چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نامنیو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د نامنیو پیښې ډېرې شوې او په وروستي خونړي برید کې چې د تیر یک شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه، درې شپېته تنه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا رباني کړې دا کړې و چې د پاکستان په وروستۍ او نامنیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. بل پلو بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تېر شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشې کړي دي. د دې شورا رئیس میر احمد رؤفي ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دغو افغانانو کورونو ته ورننوتي وو او دوی سورولي هم دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شپې یو شمېر نیول شوي افغانان امري شاهدان وایي که څه هم ځینې بیرته خوشې شول خو لا هم په ویرې و اندېښنې کې دي او دلته خوندي نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا یو ظلم دی، زمونږ مظلومیت جاپ باید نری بشریک
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانو کډوالو شوراوی د دغه هیواد پولیسو د پنج شنبه په شپه ناوخته په اف او ولس کې د افغانانو په کورونه ورغلي او څلور دیش اتنه یې نیولې دي. دغه شورا زیاتوي که څه هم دوی د پنج شنبه په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشې کړل خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونه ته ورننوتې دي دوی زورولې دي. په اسلام آباد کې د افغانو کډوالو د شورا رئیس میر احمد رؤفي د پنج شنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شاره کې په اسولس خارګوټو کې پولیسو په وړو او لویو موټرو کې په ډېر وحشت او دهشت برید وکړ. یوازې له یوه بلا کې اولس ځوانان وتلل. تاسو فکر وکړئ شپه به د دوی په ښځو او ماشومانو څنګه تېره شوې وي؟ بالاخره یې دوی سهار په شپږو یا اوو بجو خوشي کړل. هېڅ شک نشته له 15 کسانو څخه زیات کسان نه وي نیول شوي.
د نیول شویو کسانو له ډلې یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې شپه د او کورنۍ ته له ویرې ډکه شپه وه.
پرون شپه یو نیم بجې په دې فکري ساحه کې پولیس رید کول. هغه کسان چې وېزدار وو او هغه کسان چې وېزدار نه وو ټولې بېله د تفکیک ونیول. ما سره کې ویزه مو، اسناد مو، ټول شیان مو. ما دې ته وویلم که زما اسناد ورسره دی چې دا چک کوم. بېله کې دا چک کې ما سره ونیول. ورسته تعدید و شیان او پیسې واخیسته او بل سره یې ما سره وده. بالاخره مو خوشي کړ. بېله کم ګناه، بېله ورسره اسناد ولې پر ما باندې ظلم کوي؟
د زیاته کړه چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی وو او په خبره شل کسې نور هم له ځانه سره یوړل او سهار یې بیرته خوشې کړل. د اسلام آباد په اف او ولس خارګوچي کې اوسیدونکو یو بل افغان چې دی هم د پولیسو د ګواښونو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وویل دی وضعیت ټول ویرولې دي.
په دې سیمه کې ټول حیران وو. په تشویش ول اندېښنه یې درلوده چې دا عمل بیا ځلې تکرار نه شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د کډوالو حقونو ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسیدلې پکې لیدل کېږي، د پاکستاني پولیسو لخوا د یو افغان کور ګډوډ شوی او د لدې وضعیت فلم اخستی دی. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو په یو ټویټ کې د افغانو اتباعو د یادولو پرته په یو اعلامیه کې ویلي چې د اسلام آباد د پولیسو او د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې دوه اویا تنه بهرني اتباع چې پیژندنې هیڅ اسناد یې نه درلودل زندان ته استولي او د عملیات دوام لري. پاکستاني پولیسو په داسې حال کې د یادو عملیاتو خبر خپور کړی چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان په بهرنۍ چارو کې د دولت د وزیر حنا رابانی کهر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ادعا کړې چې د پاکستان په ورستوي ناامنۍ کې افغانان لاس لري. خو په اسلام آباد کې میشته افغانو کډوالو شورا دغه ادعا ردوي. وایي دا مهال په پاکستان کې افغان کډوال د ګرځېدو او خپل حقونو د دفاع اجازه نه لري، نو په خبرې د پاکستان په ناامنۍ کې په څه لاس ولري. په پاکستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو ته کډوالي کیسونه درلودل، د پړاوونو د بشپړېدو په موخه پاکستان ته کډوال شول چې اوس لګڼو امنیتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له هغو هیوادونو چې کډوال مني په ځانګړي ډول امریکا څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی د کډوالي دوسیې ته رسیدنه وکړي، څو له شته ستونزو وژغورل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان لپاره دغه هیواد له استازو غوښتي چې له طالبانو سره د خبري ودروي. د چیلتی صدایي تفصیلي په دې راپور کې ورو
په دوه کې د امریکا د استازو او د طالبانو حکومت د دوه ورځنی غونډې په اړه خبرګونونو وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مک‌کال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهور غوښتونکی مایکل مک‌کال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړي توګه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میري د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مک‌کال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. مک‌کال زیاته کړې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میري په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي، ځکه چې دا د افغان میرمنو او د نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. دینا میری تیرونی په دوحه کې د طالبان حکومت لپلاوی سره د حق او د افغانستان لپاره د امریکا د زنګړی استازي توماس ویس تر دوه ورځې ناستی وروسته په یو لړ ټویټونو کې لیکلی چې د افغانانو او بشري حقوقو د ملاتړو د پراخو غوښتنو له امله چې وایي په بشري چارو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د سختو بندیزونو په اړه باید له طالبانو سره تعامل وشي. له خپلو همکارانو سره یو ځای طالبانو سره خبرو ته کښېناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو پر اینا میری نیوکې کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجیه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزي سعیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. نوموړي وایي که دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله د خپلو ځانونو استازیتوب وکړي نه بل څوک.
لږ تر لږه هغه کسان چې په رښتینې توګه د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوي باید په دې غونډو کې برخه واخلي، نه هغه کسان چې د پردې تر شا او په واقعیت کې بیل نظرونه لري. تیر کال هم غونډې وشوې خو کومه پایله نه درلوده.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله خو دا خاموش دغه ناستې بې پایلې ګڼي او وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي. اغلې خاموش زیاتوي
په تیرو دوو کلونو کې ډېرې لاروي چې طالبان د هر اړخیزو پروګرامونو په مرسته او د ښځو په منلو سره د افغانستان اصلي واکمن شي، خو هغوی خپل حقیقت ثابت کړ او د ښځو او د بیان پر آزادۍ محدودیتونه ولګول.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا استازو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او ملګري پلاوی سره دوه ورځنۍ ناسته درلوده او دواړو لورو د باور جوړولو او د افغانانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. که څه هم دا د امریکا د پلاوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ لومړنۍ رسمي ناسته وه، خو مخکې هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه غونډې شوې وې. خو د دغو ناستو له پای ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا بهرنۍ موضوع راخلو. ټاکل شوی د چنن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. د موړی تورن دی چې خلګي تاریخوالي د هڅولي او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅه یې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بندو لري. تفصیل له صفی الله ستانک زینور.
د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ترامپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ترامپ څو ځلې ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن وایي د ترامپ د دې ادعا په اړه هېڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ترامپ له ادعا وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلاویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر 100 ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د دغې پیښې مسؤول وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پرېکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایډن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه یې هم وکړه. جو بایډن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ضد لګیدلي تورونه د قانون له مخې وڅېړل شي او ښاغلي ترامپ به د واشنگټن پر وخت د مازیګر شاوخوا 4 بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ترامپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ترامپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا 2/3 امریکایان د 2020 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2020 کال د جنوري د
میاشت د شپږمې نیټې برید وڅېړه او د دې پیښې له سلګونو عیني شاهدانو سره مرکې وکړې. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې د دغې پیښې په تړاو تر 260 ډېر کسان نیول شوي چې ځینو یې په وړو ورانکاریو او ځینو یې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د ډیموکراسۍ په 200 کلن تاریخ کې د 2020 کال د جنوري شپږمه یوه توره ورځ بلل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې به 30 نوي ولسوالۍ جوړ کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکملات موین عبدالله مختار نن په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې دغه نوي ولسوالۍ به ډېر ژر اضافه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 30 نوې ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موین عبدالله مختار د پنجشنبې د ورځې په سهار په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 28 ولسوالیو حدود هم ټاکلي چې په خبره یې پخوا تصویب شوې وې. عبدالله مختار زیاتوي چې د طالبان حکومت سل نوې کلی هم جوړ کړی دی.
هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې سل کلی نوې جوړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د 40 ولسوالیو د جدید تاسیس پلان لري او فلن وخت کې به هیوادوال د دې څخه مستفید شي چې 40 نوې ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژیت خبر برخمن کړي. وو سلسوالی چې په خوا منځو شوی وي د مرکزونو په ګډون یې څلور خواوی خپل ټاکل شوی او منځو شوی دي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو موینوي چې په دې اداري واحدونو کې د بدلونونو مخه خلکو ته د اسانتیا و رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمیر ولسوالۍ هم بدلې کړي او یا یو ځای کړي دي. د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د ده په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس ولایت سره او د سمنګان نایب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یو ځای کړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې دغه 30 ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې د 28 ولسوالیو د جوړولو په اړه ویلي وو. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د اداري واحدونو پخوانی رئیس عبدالغیاث وردګ ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل.
اداري واحدونه په افغانستان کې چې څومره زیات شي د امارت په نفع ده، د خلکو په نفع ده، چون افغانستان یو صعب العبور منطقه ده. زیات هر مناطق ده افغانستان غرونه و غدی کوتلونه دی، چو زیاتر خلک نشی رسیدلی. اداری واحدونه ده قریونه و ده قصبونه ریر فاصله لیری که زیاد شی ده خلکو پنفده، ده امارت پنفده، ده طول خلکو پنفده، چه مکتب زیاد شی، کلینیک زیاد شی، واحد اداری زیاد شی، ده پیشرفت افغانستان ده پاره دیر مهم واقعی کی.
خود رنگ شوی جمهوری نظام د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې او شمیر نورو پخوانیو کارکوونکو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوي او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالو اعلان کوي چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 343 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتي ولسوالۍ شته او په دې 28 نویو ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمیر 459 ولسوالیو ته رسیږي. په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو، ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي، خو د طالبانو له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د مرختي وزارت د سپینه او تور زیړی د زیاتیدو خبره کړې ده. دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه پورز د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په خبری کانفرنس کې ویل 1,000,000 کسان په افغانستان کې په تور سپینه زیړی اخته دي. تفصیل له پدې راپور کې
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي 1,000,000 کسان په افغانستان کې په تور او سپین زیړی اخته دي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مرستیال حبیب الله اخندزاده د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 680,000 کسان په هپټایټ بي او 340,000 تنه په هپټایټ سي اخته دي. د 2018 کال خدروان کال د جون تر میاشتې پوري په دغه ناروغي د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاته کړه.
د 2018 کال څخه تر 2023 کال میلادي کال د جون تر میاشتې پوري 4,000 په هپاتایتس بي اخته کسان دي او 1,000 په هپاتایتس سي اخته کسان دي.
ښاغلی اخندزاده د تور او سپین زیړی د زیاتوالي لاملونه کډوالي، طبیعي پیښې، اقتصادي ستونزې او د وینې انتقال بللی دی. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای 28 د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلی و چې اوس مهال په افغانستان کې 1,000,000 کسان په زیړی اخته دي. زیړی ساري ناروغي ده، له یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او د وینې او د اوبو له لارې له یو انسان څخه بل انسان وجود ته انتقال کیږي. زیړی 15 ډول دي چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی دی. د شونډو زیړوالی او شاوخوا د اشتیا کموالی، سر ګرځېدل، د پښو پړسېدل، زړه بدوالی، اس حالات د سترګو خارښت او ستوماني د هغه نښې دي چې پر زیړی اخته کس کې لیدل کیږي. خو په تیر جمهوری نظام کې د عام روغتیا وزارت په خوانی موین فدا محمد پایکان وایي تور زیړی غلی قاتل دی چې د نه درملنې له امله د ځیګر په سرطان اوري او انسان وژني. هغه ازادي راډیو ته وویل
ای زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم عام است، گرچه ایده برام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که
تورستین زیاده زینو خلقو که آمده زینو ورطا هپاتیت بی و زینو ورطا هپاتیت بی و سی هم وایی هپاتیت سی کوله شید زیگر در سرطان لامل شید در کلیوینه در کلیوینه زراد پا هپاتیت سی ککر وسایل لکه تبی وسایل در سلمانه وسایل یا خالگوونی در انتقال لاری دی. وستون زده ده چه هپاتیت سی در هپاتیت بی پشان واکسین لری چه ده یو چه خطرناک ده یک آگسان
ډاکټرانو
په خبره په دغه ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار د تور زیړی واکسین کول دي او باید ټول په منظمه توګه درې ځلې واکسین شي چې ټول دورې شپږ میاشتې وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 345 میلیونه د هپټایټ په ناروغۍ اخته دي او هر کال شاوخوا 1,000,000 کسان دغه ناروغۍ له امله مري.
facebook.com/azadiradio
اوس به په ختیځ کې کنړ ته ورشو. په کنړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي غواړي د یاد ولایت په تودو سیمو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي. دا چې څنګه جوړوي تفصیلي په راپور کې ورو.
په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي تودې او د کونړ سیند دواړو غاړو ته پرتې سیمې د کیلو بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو ته مناسبې دي. د دوی په وینا چې اوس غواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او دې کار لپاره یې له وړاندې تابع نیولې. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړیدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو د پاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو د پاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ اوس غواړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کونړ خاص ولسوالۍ کې د کیلو د پاره یو زمينه برابره کی او په هغه ګرمو سیمو کې لکه چوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټول مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د خوادي او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دی او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټور ثابت شي. ولی ولا ساپه
دغه سیمې د کیلو باغونو لپاره ډیر وړ دي او مناسب دي.
کچیر دغه باغونه جوړ شي، یو خو به د نور هیوادونو څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي او هر کال له دې درکه یادو هیوادونو